سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي دا ازادي رادیو نه خبری خبرونه اوري زه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختصاصي قربانې یو د خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان خو ځوانانو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافع په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلې دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونو او غیر قانوني ځپونکو اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه باید وڅېړل شي په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قول ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشري عزت جنایتونو قربانیانې دي په دې اړه نور تفصیل به بیا وروسته درته په راپور کې ولرو د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلوېښت نو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې دا انتنونه به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قول خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او درزاب لسالیو کې دری انتنونه فعال شوي دي او پراتونکو دوه میاشتې کې به په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلوېښت انتنونو د رغونې چارې بشپړې شي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي شبکو خدمتونو شکایتونه رارسېدلې دي په تخار کې د طالبانو د امنیتي چارواکي وایي چې په دغې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې ده او یوه بله وژل شوې ده د تخار د امنیت قمندانې ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفترلي کلي کې یوې درویش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له کبله مرګې موش خوړلی او ځانوژنه یې کړې ده ښاغلی ساپی همداراز وویل بېګا په مرکز طالقان کې یوه بله پیښه کې یوې ښځې په خپل کور کې د ناپیژانده کسانو لخوا وژل شوې ده د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی په پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوست تسپارل شوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثنا الله نن وویل درې دېرش کسان پوست تسپارل شوي او ټاکل شوي ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي دا کسان د مې په نهمه نیټه د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو ثنا الله وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو خو د هغه په وینا د پوښتنه له هم نه ده ځواب شوی چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالی شوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لیدرستیز په توګه ونوموه ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یو وخت د پیلوټۍ پر مهال په جنګي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکم پالنې پر ضد یې څنګه مبارزه کړې ده که چېرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تاییدي وکړي دی به لومړنی افریقایي امریکایي وي چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپلوي د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسنۍ لیدرستیز جنرال مارک ملي د کار څلور کلنه دوره په بشپړېدو ده او په اوکرين کې پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونه پر پلازمېنه کیف د توغندیو برید کړی دی په کیف کې پوځي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي چې د توغندیو خطر زیات شوی دی خو دفاعي هوایي سیستم په سیمه کې ښه کار کړی دی تر اوسه د دې برید د اوختو زیانونو په اړه معلومات نه دي خبر شوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درڅه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان خو ځوانانو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر پر ضد د جنایتو په توګه وڅېړل شي چې په دغه راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې به په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته ولرو. د دې ترڅنګ په کونړ کې یو خوانځي سوځول شوی دی.
دغه مکتب چا سره ده په صداي پدایه د مختلط جنکو لکانو مکتب د جماعت او یو ځای سوري ته بل سوري ته د اسمان سبق یو.
په افغانستان کې بعد یو موچی ژوند ته هم تم شو چې دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي د دې به مو هم خبر کړو چې ساينس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا چې دغه انټي بیوټیک څه ډول کار کوي او څه ډول دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او په پاکستان کې هغه کسان چې پرسته وو تاوتریخجنو اعتراضونو کې نیول شوي وو هغه پوځي محاکمو ته سپارل کیږي. په دې اړه به هم ته تفصیلی راپور ولرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو انجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایتو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري په تازه چمتو شوي راپور کې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خپور شوي راپور کې ټینګار شوی چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي ځورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تری تم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي زورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منع شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله تری تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالیدي دلی پاتې شي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي زورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولي، شکنجه کړي او تری تم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه مېرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړکل شوي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راضي بارکزی ازادي راډیو ته وویل
نړیوال باید د عمل په میدان کې افغان مېرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشینۍ د افغان مېرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام داسې کسان ته تسلیم کړي چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل شي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لوري نه، دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جوني له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې وروستي محدودیتونه د بشري حقونو ضد جنایت بلل دي او د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو د دغه جنایتونو چې دوی ادعا کوي څېړنه باید څړول وشي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو په برخه کې د فعالې محمودي تقوانه کړې ده.
د دې پوښتنې او د دې غبرګون په اړه زه فکر کوم ډېر د شک ځای نشته دی. سره له دې چې نړیوال سازمانونه لکه د عفې نړیوال سازمان او نور د بشري حقونو او د مدني ټولنو نړیوال سازمانونه په دې اړه وخت نا وخت یې غږ اوچت کړی دی، په دې خاطر چې هغوی د بیان ازادي لري او هغوی تړلي نه دي له منافع سره د اسلامي امارت، نو غږ اوچتول د هغوی دپاره ساده کار دی. او دغه غبرګون هم بې ځایه غبرګون نه دی، ځکه چې د بشري حقونو د سازمانونو او یا هم د افې د نړیوال سازمان په پلاتفارمونو کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه د دوی په رپکشتونو کې د جرمونو په توګه د نړۍ په کچه پېژندل شوي دي او هغوی ته په نړیواله کچه جرم ویل شوی دی. او دا داسې نه ده چې دا انفرادي جرمونه دي چې ګویا ځینې افراد دې ته د جرم په سترګه وګوري او یا هم ځینې کسان دې ته د جرم په سترګه ونه ګوري، بلکې دا منل شوي مسایل دي او اکثره هیوادونه د دوی غړیتوب لري او ورسره هم نظرې دي. نو زما په نظر باندې دا نظریات چې دوی ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې بشری جنایت دی بالکل پر ځای ده.
بلې غلی تقوا، کوم بشری ضد جرمونو څېړنه ستاسو په نظر باید وشي په وسط وخت کې سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ورته اشاره شوې ده؟ تاسو څه فکر کوئ هغه کوم جنایات دي چې د وسط لپاره څېړنه مهمه ده او باید ترسره شي؟
افغانستان کې ډېر داسې جرمونه شوي دي چې همداسې خاورې ورباندې اړول شوي دي او که چا جوات کړی په تاریخ کې ثبت کړي دي، نه د خلکو په حافظو کې هغه ثبت دي او پاتې دي او هغه د نړیوالو جرمونو په لیست کې راځي. اوس زه فکر کوم چې د دې وخت راورسېدلی دی چې باید هغه جرمونه که هر چا کړي په افغانستان کې هغه باید وڅېړل شي او عاملین یې باید محاکمه شي. لکه په افغانستان کې جنګي ډلې وې چې هر چا د قدرت په نامه باندې ډېر زیات جرمونه وکړل. په افغانستان کې دغه قتل و قتال د قدرت په خاطر باندې که هر لوري کړی دی د دې څېړل په کار دي. او همداراز د دې سره د دې چې خلک لا هم د دغه انتظار په درشل کې دي، د ښځو د حق مسله، د ښځو د ازادۍ مسله، د ښځو د کار مسله، دا هم چې اوس کله من حیث یو جرم څرګنده شوې ده باید دې هم پوښتنه وشي.
اغلی تقوا، تاسو په خپلو خبرو کې د محکمې خبره هم یاد کړله. زه پوښتنه داسې مطرح کوم، نړیوال د کومو اختیاراتو له مخې کولی شي چې طالبان محاکمې ته راکش کاندي او یا طالبان دې ته اړ باسي چې محاکمه شي او بلاخره حساب ورکړي ولس ته؟
ځینې نړیوال سازمانونه چې کله ځان ته دغه اختیارات ورکوي لکه د افې نړیوال سازمان او نور نړیوال محاکم، دا مستقل دي، د دې په راس کې یو ځانګړی حکومت قرار نه لري او د دې په راس کې ځانګړي هیوادونه قرار نه لري. بلکې د دوی په نړیواله کچه انتخابات کېږي، اعضای له هر هېواد څخه وي، او کوم څه مسودې یا هم اسناد چې دوی په هغو باندې کار کړی وي، هغه هېوادونه چې د دې غړیتوب لري هغوی ورسره هم نظرې وي په مجلسونو کې ګډون کوي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی پرېکړې په دې اساس نه دي چې ګویا دوی د یوه خاصې طبقې سره یا هم د یوه خاص هېواد سره یا هم د یوه خاص حرکت سره مشکل لري چې هغوی باید د هغوی د اعمالو په رڼا کې محکمې ته راکش کړل شي.
د بشري حقونو فعاله محموده تقوا و چې خطر پردې سره په دې اړه خبرې کړې وې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلو د طالبانو کړنې باید د بشري حقونو ضد جنایت وبلل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چې څه ډول تفصیل د سمت سروانه اورو.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره له دې چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړي، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دي غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې وه چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیښت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو کې په اعتراضونو کې نیول شوي وو پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. تفصیل احمد تکل نور.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د تاریخجنو اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي تورن کسان په پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله نن وویل چې 3 کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي. دا کسان د مې په 9 د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو تورن او نیول شوي دي. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 1000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثنا الله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. لبلې خوا پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبي او سلګونه نږدې همکارانو د سفر بندیز لګولای. د جرمني خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا FIA چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سنبالوي تایید کړی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع لیست کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې 100 وکیلانو د عمران خان له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت 2 وزیرانو ویلي دي د هغې طرح په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. سارون کې اټکل کوي چې داسې یو اقدام به په پاکستان کې چې هسې هم له اقتصادي پلوه د احتمالي دیوالیه کېدو او ورسره د افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی سیاسي بحران نور هم ژور کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو چې هلته د چپې درې په ولسوالۍ کې یو خوانځي سوځول شوی دی چې ولې تفصیل په راپور کې ورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمي مختلط خوانځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیر شپه نامعلومو کسانو سوځولې دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ کې چپې درې ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیګه مکتب چا سوی ده خو ابتدای ابتدایه د مختلط جنکو لکانو مخکې به د جومات او یو یو سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق وو چې چوپالونه او څه خیمې مېمې دا یو ته برابرې کلي او معرف نه منتظر شو هدای چې دلته ځای جوړ کړي که نه نو ما خیمې او څه چوپالونه مولنو بیګه چا سوی دي خو دا کومه سیاسي بجنبه نه لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وایي یاد خونځې پخوا په یو تنګ شخصي کور کې وو زده کوونکي ستونزو سره مخ وو او ګڼو یې له همدې امله درسونه پرېښي وو. څه موده وړاندې ښوونځي ته خلکو ځمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړه کړه خو تېره شپه دا ټول شیان سوځول شوي دي.
خو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو هغه تېر وخت کې سرمالین سره کور کې وو ادره تنګ وو بیا موږ راویس بار دا
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټې را بډوهی. د چپې درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي راډیو ته د خوځې سوځېدنه ومنله او وی ویل چې دا کار د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده او دوی کوښښ کوي چې د خوځې سوځونکي پیدا کړي. په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله یې ښوونځیو روغتي مرکزونو سړکونو پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروژو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. څېړونکي وایي د پرمختګ هیله رامنځته کړې ده چې مصنوعي ذهانت به د طب په برخه کې له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ساینس پوهانو له مصنوعي ذهانت یا آی ټی څخه په استفادې یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا انټي بیوټیک خورا خطرناک او وژونکي میکروبونه له منځه وړلی شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په یو نوې څېړنه کې چې د پنجشنبې په ورځ په نیچرل کیمیکل ژورنال کې خپره شوه د مک ماستر پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو شمېر ساینس پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اسینټو باکتر په نوم میکروبونو وژونکي انټي بیوټیک کشف کړی دی. د روغتیا نړیواله سازمان اسینټو باکتر د هغو باکتریاو په کورنۍ پورې تړلې بولي چې د انسانانو ژوند ته جدي خطر پېښوي. په امریکا او کاناډا کې څېړونکي وایي چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې په پراخه پیمانه د نویو درملو له کشف سره پراخه مرسته وکړي. د اسینټو باکتر لپاره د مصنوعي ذهانت په وسیله د انټي بایوټیک کشف شي چې مصنوعي ځیرکتیا د طب په علم کې انقلاب راوستلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
موچیتوب یا د څپلیو اوبدلو ګنډل په افغانستان کې له ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم ګرم بازار لري. په دې راپور کې د یو موچی یا د څپلۍ ګنډونکي ژوند ته کتنه شوې ده.
موچیتوب یا بوټ ګنډل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي ښایي ځینو ته ډیر کمزوری کارو روزګار ښکاره شي، خو د دې ښار اوسیدونکی صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نهه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګ کولو له لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کېږي چې زه همدې ښار کې کار کوم. له بېکاره پاتې کېدو مې دا کار ښه دی. پخوا به خلک لس زرونه تر دولس زره افغانۍ معاش اخیسته، د کورنۍ خرڅ به یې کېده. اوس نو ټول بېکاره شوي دي.
صدیق الله وایي چې پخوا یې کار روزګار ښه و، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه د ده په خبره ډېر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتونو یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بیک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو وپوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم، ځکه کاروبار ډیر وي. په یوه ورځ کې زر تر یو زرو پنځه سوه ګټم، نورو ورځو کې بیا تر ماښامه دوه سوه ګټم.
صدیق الله دوه لوڼې او درې زامن لري. دی خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې امله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅاوه، خو دی خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه دی حواله شوی، نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر لوړپورو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي، نو هیله کوم جسمه مشنو نظر تر سره حواله کړي. دا بس تاسو ډېره مهرباني وي، زموږ غږ تر لولپور چارواکو ورسوي. څرنګه چې تاسو بهتر معلومه ده د الکترونیکي تذکرو ادارې په ولایتو کې دي، غوښتنه مده چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغږل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ورکونکو ته نیکې اوله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلق را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي، لاغوی څخه وشر ټولی. کو څوک ورته وشر ور نه کاندي، بے وحی او ډبیا او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنگ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف مینوال د ایران د واتساپ لینک یم. د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړپوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې. ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي، نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که د هغه وروسته د یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشري حقونو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغانو ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښ نړیوال سازمان او د عدالت او بشري حقونو مدافعینو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه، ویلې دي چې پر افغانو میرمن د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې مخابراتي شبکو د 34 نو نونو درغونې د پلان خبرو ورکوي. بختر خبري اژانس چې اداره یې د طالبانو په لاس کې راپور ورکړی دی چې د انتان به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په هغه سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. په اتخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ښځې ځان وژنه کړې ده او یوه بله وژل شوې ده. د اتخار د امنیت قوماندانۍ وایي عبدالمتین صافي رسنیو ته ویلي چې د قلینګي ولسوالۍ په کفترلي کلي کې یوې 3 کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له امله د مرګ موش خوړلې ده او یوه بله میرمن په خپل کور کې بیا وژل شوې ده. هغه ویلي دي چې د دواړو پیښو لپاره څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هغه کسان چې پروستي او تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن و په وسط سپارل شوې ده. پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې 33 کسان پوځي محکمو ته سپارل شوې ده او ټاکل شوې ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستی په توګه ونوموه. ولسمشر بایدن د افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څنګه په یو وخت کې د پیټې پر مهال په جنگي الوتکه کې ځان شغورلی و او د توکم پالنې پر ضد مبارزه کړې وه. د چيري سنا د براون د ټاکنې تاییدي وکړي د بنډړی افریقایي امریکایي و چې د امریکا د پوز دغه مهمه څوکۍ خپلوي.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمال شینوار دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلای ما او کله چې د مکتب شوای ما د خوندی ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زبر څلور کلم 15 کلم به و ما چې خار ترا کډو چې جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندی ته لاړم او د میا عمر لمرانه خوندای مې ولست بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمرنی شوانځي وختونه په یاد دي. لړډر خلکو خپل مغادي ابتدایي شوانځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانټونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی یو زمنګه همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلمم تیر شوی دی او مدیر د لیسیمم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان من تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کی دی.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسم ولوسته څنګه موشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دغه پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې و سم چې دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده و. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، خو انګېزو زه دې لیسې ته اړ وست لاړم. منتها دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مې باندې چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. هغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دا هغه مضامین و چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره وم، تر اتم سنفم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه. اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شوم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړ. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په اساس پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالې سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ. هغه شعر په نګرال اسپانه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پر لپسې، او د راډیو افغانستان نه خپورم شو د غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما بیا ښه خاطره وه.
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړې ده، خو اوس لنډې کیسې ډېرې لیکي، لنډې کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود داغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلی دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم. کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی، او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخته پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پاخي به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې، هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخي را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې پنځه کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی
و، تود شوی و. نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، خاندار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شوی، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان راووتل پوهنتون هم بېرته لغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم. دا یوه اکاډمۍ وه، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی سندوستۍ وه، بم یې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړمه، او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هماغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و.
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه، څو ګڼې خپره شوه، او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خپره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي د لاغوه. پوهنتون موده هم ډېره لنډه وه، یو نیم کال. هغې دپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، پښتون خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شومه، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرا په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثيل کاوه لوبغاړي پاس منی هلته مې هم دنده اجرا کړله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې 3 کاله وم او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کړ او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12-13 کاله مو سلواکی تیر کړي او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو 3 میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته، نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چیرې شو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم تاسو چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو اثارو په اړه راته وایست.
د اثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړي دي او په 3 مجموعو هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې 3 ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري لی، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا 3 مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکسوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم. نو په 3 مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانیدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټول غشي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهیږم. زه موسیقي ته له یو بل دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نو ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدغه خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او نیمن هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تېرېږي، له کومو دریابونو نه تېرېږي، له څومره خطراتو نه تېرېږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید همغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمونږ په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کوره نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي.
نو لکه چې شوي هم داسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ، دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلي دي او ژباړې مو کړي دي. اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پر لپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژه چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیله ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمع ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت.
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کوم خاطره لري؟ خصوصا کدی هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرضنی
ولسم
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په هغه ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پله پسې خور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې وویل چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو همدا نوم یې خپل ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویرم دغسې نه شروع کړي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکاردیونه مات شوي تر څې چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته آزرېږي او ده ته آزادي ورکړي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنل کتاب چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا وویله چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله دی اس خدای پامان.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.